سلام له غرمه مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست و ایم پیل په خبرونو کو ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه لارینی ټاټوبی رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي. په غو ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبري شوې خاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګ بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې وې. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمیشنر وایي هېواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابل وتلي وو. هغه مال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلاق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکنی واکمنۍ په رسمیت پیژندلی وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. رازو اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هېواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000، د کاناډا لخوا 6000، د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید، ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته ستونزو څخه خلاص شو.
تیره اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان سانه نه ایستل کیږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څیر دوام ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکغ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمګ ډیویژن اسد خیلو ته رسیدل چیرته چې د پلانټ اټو به دی او حالت به نن مازیګر مال خاور ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر
د نومه وړي جنازه کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب په خور کو هارد کرک او بنوسیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتل ول او ورته پیرځونه وړاندې کولې. د وزیر د جنازه کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرلی او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلک ارته مخته وي استقبال یې کو خپاوي غوړ ځان شو وای د پښتنې د خپل پلارانی کلی کې استاد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک انتظار وکړه، کافی انتظار وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره به در شوې دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کین نو ویراوي د دې پر اجازه پرته کړه د پښتنې د پیرا وروتلې وي مش لري شولي وزیرستان امنیتي وزشان د خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په وما په اسلام آباد کې په یو حمله کې ترجبل دو ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زړه داسې خوشمن یا خو سوگمن یا ما چ حزن لری په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چ حزن لری ستا په بل تم دومره غم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم په لخت تر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سشنبه په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتک بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه او پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژوند د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوې دي چې د یونما په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو انجونو وسه شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی کنه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان انجونو ښځو باندې وسه شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورنۍ ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې را سره میلمنېشته د ښځو د حقونو فعالانې هریا با سوریا خان او فوزیه وحدت او په یو افغان فعال چې له افغانستانه بهر د نغواړي نوم او موقعیت یې اچي در سره خبرونه کړي دي. له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو باتمند یو نامه د راپور اوریدلې وی دغه بندیزونه چې په درسته وي کې وځه شوې دي نو بلې ته د خپل ژوند نو وایاس په کور ناستې دندې ته نشیت لای درسونه دي نیم کې پاتې شول او ټول ورځ په کور کې څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي دغه اغیزې ستا په ژوند باندې دي بندیزونه څه دي؟
سلامونه نیکه هیله تاسو درنو اوریدون کو تاسو من منو تا هیله کوم چې ان شاء الله ښه اوسئ من نه دې چې تاسو څه د دعوت څخه واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. یو عادي حالت نه توځي یو اضطراري حالت ته دننه کېږي. مطلب ته نه شي ته کوم ځای نه شي تلی هغه کار په خپل خوښه نه شي کولی هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نه شي کولی. نو معموله خبره ده چې مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې روحي فشار لاندې د درس نه وایي درس د پنیمایي پاتې کېدل د مکتب دروازې در باندې بندېدل یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل یا وظیفه در باندې بندېدل دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي. هغه د روحي فشار لاندې راځي هغه د محیط خپل د مال د فشار لاندې راځي دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کول لپاره ګټل کوي یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کمی دغه ستونزې دغه شیان یا نور په انجوګانو کې یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی یا د دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی بتنګ آمد بتنګ آمد که چیرته په یو کور د پیسې کموالی دا معموله خبره ده دا واضح خبره ده موږ خپل شهیدان د دې حالت چې پیسې کمی اقتصادي حالت مشکلې په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي جنګونه زیاتېږي د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات د دوی رامنځته کېږي او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده دا ټول دنیا یې ګوري موږ یې ګوري که افغانستان کې یو که نه یو که بهر ټول مونږ د دې شهیدان یو که اقتصادي مشکل دی یو مملکت خراب دی که اقتصادي حالت دغه سینې اقتصادي مشکلات په هر کورنۍ کې پیدا کیږي دا اقتصادي مشکلات یا نور مشکلات ځان سره زیږي مثلا تاوتریخوالی دی دی او بل سره جنگ دا بې اتفاقي دا د لونو ودونه دی عام دي کوم سن جنکیانو ودونه دي دا هغه شیان دي چې دوی خپل د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کیږي.
سوریا جان کې په دې اړه ته وایي تاسو بیلابیل ستونزو ته اشاره وکړه دغه ډلې واده مو یاد کړل چې کچېرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره به تمن رابطه لري، خپلوانو کې به ویني هغه جون چې لزده کړو پاتې دي، کغه خوانځي کې وي، کغه پانتون کې وي، څومره د دې شاهد چې د غنجونی ارشوي دي، د کورنی تاوتری خوالي په وجه باندې لکه ورور سره گزارنه کیږي، ورندار سره گزارنه کیږي، یا پلار نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بند دي، دوی ودونو تړ شوې دي.
زیاتره د سجنه کې نه دي، زیاتره زموږ خپل سنجان د پونتون سنجان چې موږ ته نه خبر شوی یو، حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په وبخې په اول دوره کې، نه د اول کلونو په دوره کې، یعنی مته په موږ نه وي څر کې چې دوی راغی نه غي نه وروسته چې پونتون نه بند شو، په یو دوه میاشتو کې چې موږ خبر شو دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې جنه کې نه نامزاد شلي. زیاتره زموږ خپل سنجان د مټل سنجان چې زموږ د خپل خور سنجان وي، هغوی جنه کې نه چې ته خبرې کې د خپل هر سنجان نه چې خبرې کې یې نامزاد شوی دی، یا زیاتره واده شوی دی، زیاتره داسې اوس چې موږ خبرې کوو زیاتره دوه بچي لري په کورونو کې ناسي کانه شي کوله وظیفه نشته سند ورسره نشته، هغه بچي دي خسرګنې کور د کار ده او هغه کیسه دي دغه حالت دا مو شاید
هاي اوسره چانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې به دوی واده کوي خسر کرا زی، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه ونجلې چې خپل اقتصادي ستونزې سره مخامخ وي، خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه مخامخ په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بل حل لار ورته پیدا کیږي، یعنی که یو کور ننجلې بل کور ته لاړه شي سیده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نورم ډېریږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي.
ډېر زیات دی، اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوې موږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي په غوږونو مې اورېدلي تاسو ته وایم، دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې مته نه پوهېږي، موږ خپله دا وایو دا ایمنو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک همدومره عمري که نه د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی. حتمان زیاتره داسې دي چې موږ خبر شوي چې واده شوې ده یوه ماشوم دوه ماشوم لا نه دی پیدا، دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي، زیاتره داسې ده چې کم کرنے کے جنیم کرنے کے دیکھے پلار کو کور کی اسی گی خود جلا اسی گی پو یہ کور کی اسی گی یا پلار وارتا گیٹی یا ماغا پلار چی گیٹی دی یا خسر وارتا گیٹی دیتا وار کے نگا شیان شفیری دا مونگا کتی لی دی زیادہ دا جنکیانی چی وادا کی گی نگا تا زتا سوائے میں چی تاثیری یا ناوڑا تاثیری چی پتولا نکی گی ام دا گدا چی جنکیان ام دا وادا شی سندسی جلا کی گی نکورانای سخ دوی جلا والی دوی جنگونا نگا شیان دی چی پیدا کی گی. سرائی جانی پا افغانستان کی بیادا دا جلا والی موضوع میادا کرد دا سمر ستونز من دا ځکه چې ډیر کله داسې کورنۍ د تسړه نه خکې چې کیند انجلې خو خنوي یا کډاله خو خنوي دا سره بیل کړی یا غالک شه د خپل خزي سره بل جلا کور ونسي کاغه اقتصادي ستونزې وي یا پټول کې فرنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزې من د کورنۍ او ترمن څومره جنجال زیږي، یعنی یوازې د یو کورنۍ ستونزې نه وي، دا بیا د دوه کورنۍ ستونزې جوړيږي. نو مشکله خو ډېر زیات ډېر زیات را اوسه ده، افغاني ټولنه دا چې یو چنه وده کېږي بچي ته څو شي دین نه زیږول، یعنی مطلب داس درې څلور پنځه او مینه زیات شوي نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړې دي دا څنګه دلته ژوند کوي. زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې، دا هره ورځ موږ اورو، دا ګورو موږ په خپلو سترګو. زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده، د دوی کم دی او سنونه کم دي، عمر یې دونانه ده، بچي دونه نه دی راوړي، دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپل یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې، کېدای شي دا جنې چې نن دی خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي. نو دغه خبرې دي چې دوی موږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنې غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، د دوی کورنۍ په کومنځ کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنې نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې چې ده، دغه مشکلات دا عادي شوې ده. تو باور وکړئ د کمسن جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه د تاسوخیمه د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه موږ خپله شاهد حال یو، چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، الک کار نه لري، جنې وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي مې پاتې شي، نامزدي تفکتېږي له منځه ځي یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کور ودان سره جان تاسو بیرته راو ګرځم نور ملمنې هم را سره په پروګرام کې شته خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعات په تړاو را سره وغه کې کیږي تاسو ته شمیرې وایم 00 24 15 00 24 24 شپک سوه یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دی د ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ وهئ په تا وپات شي بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو اورېدونکی را سره دی نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم فورجانی سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه
اشرف صاحب د کندهار نستړی مشي په خیر راغلی پروگرام ته تاسو ته من براډي اوریدلې ویز موږ د پروگرام موضوع دا چې د غرستي او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاو تری خوالې ډیر کړی دي ساسی پسی میکی وضعیت څنګه دی تاسو را ته وایست
نه نه یعنی دغه خوند چې په کورونو کې ناشتي د مکتبونو چې بنسي دي یعنی په دغه باندې موضوع پورې نه تا مننه خوره چې موږ ته وخت راکې ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشتیا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چیو خبر د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو ل دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره ښته وي خادم صاحب هم په لمن ولایت کې دا خبر سره شریک کړل نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجان دا ډیر صحیح روان مجه سی تو په سی تو غوړېدل سو ځکه چې د ماشان د وو بجو خبرونه ډیره ښته وي نو کچیر دا ته توجه وسی موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
پورتم موږ دا ستونزه شریک کړي د څو څو ځلې پښتون سبیا د ونه وکړه خادم سبیا د ونه وکړه د استاد سیم یاد کړه موږ دا ستونزه شریک کړي دا او ما چې کم جواب تر لاسه کړي دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي مهرباني لاندې نظر اورو چې بل اوریدونکو په تمه ده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه او تیر شپه پروبه جه زمر په کندهار موږ په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیر شو او نور وخت وته نو خدای دې وکړي چې دا غلا سم شي خو دا خبره ده خورجان یو خو هغه د مکتبو سنځه ده ځکه چې سید د مکتبونو خو باندې د شپږم ټولګي سره خلوړ مکتبونه باندې دا خبره خو سید او یو دا خوند چې وس په کورونه کې یعنی په خام زمر یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار یلمن روزګان پر جان دلته اکثریت شدی خوند چې دي وخت څه هم بس خپل کورونه کې وسی یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه دې زمر
اها اشرف صاحب ستاسي خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکو نس اشرف صاحب اوري قطع شوې ده اړیکه قطع شوې ده بل ورته کوم ته پته مده دوی بره واخلو تاسو ته خپل نوم واخلې لکم زما اړیکې نیولې
زه تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالي خطاو ستاسو ملونو ته نیکی له احترامات
وړاندې مننه مننه تو خې صاحب کور ودان ژوندې اوسې چاړې کې نیولې ده اشرف صاحب خبرې نیمه کې پات شوې یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخانه پکې زیاتره جنې خوندزی او تنت لیا د جګړې په وجه باندې یا نورې کس هرڅه ستونځوي خو تو خسب کتا سره ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې جنې خوندزی او تنځي په خو اوس وخت کې که ساسې جنې خوندزی او تنځي ډاکټر نه ساسې پسې مګي نارینه دي خزینه دي دغه خزې چې مشکل پیدا کی چاته مراجعه کوي
مننه د شرط کو دې شنو نظر ورکړ او یو ځنګل سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم مختلف کندهار کې یو خو بازارونه دي شهرونه دي او یو صحرا ویني په شهرو په بازارو کې خو مخ کې تر ډیره هدا پوی انجن کلی نو بعضی تر غرتو سین په پوری بعضی تر میانا سین په پوری او په شهرو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور و کلتور و عنعنه نه و نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده مفتو دی باندې خوشنی سرګندو باید دا مکاتب د شوزو پر مخ باندې پرانستل سي خلاصي لکه چې وشوزو ته ضرورت شته په هر پروسه کې په ټیپ کې ورته شته په پولیسو کې ورته شته مطلب په نتاق کې ورته شته په دې ورو پروسو کې لکه نارینه وو ته سي ضرورت شته چې تم څه نه سیمه کتاب نه نو شوزو خو نو بیا نسی کولای سي دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شخبر کړی ده د زموږ چارو کې موږ لاسوهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او پرتول شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیژي او که به شي خان پیژي
توخی صاحب که اگر دینی ارخی روان خلو بیرتا با افغان انجونو در راستان شروزه که چی مکسره یو افغان انجلی چی دلزده کرو پاتی دا اوز پا کور ناسه دا مخکی دنده در لو دل خبری بای تاسی اولان دی اوری دلی وی دوی ستونزی شریکی کری که مک دیو ناما راپور بیخی پزای پریگ دوی و ناما که هر سوای اغا پا پزای پریگ دو خو خپل افغان انجلی تراشو دی ستونزی رو خلو دا پا ستونزه که دا پا جنجال که دا و تاسی خبری واوری دلی تاسی رو دا خپل سیمی و وای استاسی پا سیمه که انجونی که چ خوانزه و تنزی پا کورونو که ناسی دی دا پا خوانه تروس پوری دوی پا چه کارونو بخت دی چه کهی؟
دوی خود رو دیره ها دا پوری دلتا وستو داستی کورسونو جو سوی دیو دا علماء و پا کورو که دینی سبکان ورطا ویل کیجی پا دیرو زیو که دینی سبک ورطا ویل کیجی ولو که مکاتب تا خونو رفتی هم نسیت لای خو دینی سبکان ورته ویل کیږي یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالم یې یعنې په دیني چارو کې وارد یې یا قراءت ورته وایي یا دینی سبق ورته وایي لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خواري اخته دي کارونه کوي مثلا مزدوري کوي څوک چرګان چرګې پیدا کوي څوک ماشینان چلوي څوک یو بل داسې کار پر مخوری ولو که زموږ په شاجوی که خود شزو تجارت نسته شایست په لویو شارو که تجارت همیه نو
پا کرنه که خوبه تازی سره برخه اخلی پا لرو پرتول سوالیو که پا کرنه که خوبه برخه لری کلیوالی خزی
یار زموږ په زابل که دا عنانا او کلتور نسته دا کسی دلتا پشتانه دی پشتانه نغواری سو شزیه دا کور راوزی داده دی دا پاره یو کلتوری لحاظ پا دا یو عار بولی نارینه دی زکسی دا نارینه و کار معلوم ده او دا شد و کار معلوم ده شد خوب کورو که دا خپل زنای زوند کهی او نارینه خپل دا نارینه و زوند کهی دا زمست وطن که نست مننه یو پیشنهاد کوم دکم دا اسراب کاکوسی وویل تاسی گور دا منزنی چه پیتر چنگ یو لند چه پا هم مختار کهی نو به د شپې لخوا زه ښه مستاش خپرونې اورې ولو که موږ په زابل کې ستاسې خپرونه ښه ارواو یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسۍ او په میګاهرتس او کیلوهرتس او په امواجو باندې هم پوهېږم ښه قوي راډیو لرم بالکل ښه قوي راډیو ده ځینې وایسي خو بعضې خلک ګیلې کوي نو تاسې چې تخنیکي همکارانو ته ووایاسي یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي نو به ستاسي خپرونې ټول په شفاف ډول اوري د منځنۍ څپه په بعضو ولایاتو کې کار نه کوي ګوره بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزیانو څخه ډېر متعصبي وو
مک ټولو وړاندیزونه او ساسي دغه اندېښنې اخیستی دي او څو ځلې مې شریکې کړي دي ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسې سره خبرې کوم اورم زه رسوم او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دمداله شو زه ساسي دا خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم د خپرونه ورته مخې ته کېدم ورته وایم چې دا حل کوي نو هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي لګیا یو او حل به کړي ډېره مننه توخي صاحب نور اورېدونکو ته باور شو مرتا پتامدی نمورتا واخلی لکم سای مولی کنی والی
السلام علیکم لحی محمدی هم نکندار سه خوی جانی توخیر ساتم امده شرف که کو تجرمه داغ و رسول اولدون تستام کاران تسلامون وای
تیری امده نکر ودان محمدی صاحب لاری که ندی لندو که در نا دا پختم چی دقا بندیزون چی وزا شویده که داشی تاسیم دا فرسان دا جنوب نزنگ و حلی دی پسیم که با مستون زنی وی خود ملمنی خبری با موریدل وی پا طوله که ساسی پا آن باندی گزم ساسی پسیم که با خزی داغ تجربه نلری خودم برستون زمان دی دی افغانی پا توگا باندی دی وی خزی لپار دی وینجلی لپار چه لزده کلو پاتی که گی و بیا کور که لطاو تری خوالی سر مخوی
ولا لکاتا چوالا یکینی زمر پا علاقه که زمر ما د نکته د فلاته درما په دروازه مونږه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ولې سره کټه دا وای خو له کتو خیر صاحب چې ولا شته صاحب و ډاکټر ته ضرورت او معلم ته ضرورت او پولیس ته ضرورت خو چې اوس ګوره خو د میژې لار غواړي ښځې به هر بغه د میژې په لار کې موټر تېروي. زه وایم چې اوس تعلیم مړ څه په افغانیت اسلامیت سره ټول شي تعلیم به بده طالبان ته مړ سره درېږده کورو والا د مسجد امامان به نور راټول سرات ورور ته وایي خو داسې مړې پر انما هم نارې وو پر ناټو هم نارې وو پر امریکایان هم نارې وو دغسې نه کېږي خور جانې راسه چې مړ څه سره ټول زه افغانه
محمد صاحب پوښتنه هم دا ده چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته ده پخوا که د خلکو اعتراض دا و چې په افغانستان کې پردي هیوادونه دي دوی د ډیموکراسۍ نارې وهي یا هڅه کوي چې د ښځې په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان یې لري هغه له منځه یوسي خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به وي چې یوه نجلۍ د درس ونوایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یوناما داسې وایي یوناما که وایي که نه وایي دا د یوې افغان نجلۍ غږ د افغان غواړي چې درس وایي افغان غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي تاسې دغه میلمنوی خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې لت څه بولئ
مان مربور سره ودرې لاسو یې کینې و څو ته مربور راکړو او ډاکټرانو په دغه کابل کې په دکار کې چار کې د مخابرات څخه بولې زه ودې تاریخ کړم نه پنځه سو انجینې دي د پیغلان نه سپاس او د سهار او د مزګر پر دلې دی ور دي دغه تعلیم کې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما د خلکو د څه تعلیم باندې او د څه داس په څه وو انجینې د مرز ته تیرېږي دا وایي ول دا دغه کابل ټول د کوم څه د غوايي خو باید نه اجازه ورکړل دا به اجازه ورکړي خو د څه دی چې دې دا رقم ناري شوې دا د نوې ناري په افغانستان کې دی وي په سمه سمه ملګری دا وسته په دا ته څه سم لا مې المکه یو خیوالي مې المکه د افغانستان څخه ته خدای تعالی مې المکه لپاره په پارت کې مې ما و دا خو نه علم دین ملا دې شي دي
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخښنه سره په دې برخه کې خو مونږ ډیر ملایان راوستي دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري خو بیا هم ساتل نظر نه نړۍ باندې نه کور مودان چې زنګ به هلی و خپل نظر مور سره شریک کړ از موږ بل
مېمانه یو خبرې خوردان پاس وکړ یو
لاند کې محمدي صاحب
لاند کې کوم ابو یا ورځ یاد دې دې څلو چې څه د رادیو څه شې د خارج ته ول افغانستان وڅ شغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبر د خارج ته په دغه ون وڅ شغال افغانستان ولا سرویس څه څه ملک په اړه غوښنه وڅ شغال
محمد صاحب دا کده شي د خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږ پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسیږي کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیا وحدت غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې پدې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه داتخوایی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان خوځ لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر تر سره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې
فریده جان سلام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم به وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زغوارم خپل نظر ورکوم البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده یعنی یوټوب د وم څه سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه وو ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوې و چې څو غوښتل خپل خور او مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور او خور په کور کې نه و او ورته ویل چې ته حق نه لري درس وایې یا به په لور پرتو سیمو کې تر ووم سن په پورې انجونو ته درس وایل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه د حاکمیت دوره نه ده چې انجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې ولاغه نه وروسته به په کور کې نه و ورته به ویل چې تاسو بسته او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې ول لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپل مکتب هلته شتون نه درلود مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یو کورنۍ کې مور بې سواد اوسي پلار بې سواد اوسي همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان یې رسولی ځان ته یې وظیفه پیدا کړي کار کوي درس وایي سهولتونه لري دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنیو خړو ته هم اجازه ورنکي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي او هغه خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوی دي په هماغه چوکاټ کې لوی کړی دي چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې اتیا فیصده فامیلونه تو ام کا ویاف ساده فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف په نظر متاسفانه ډیر زیات دی او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د خزو یا هنجونو لنوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیوال ټولنه دوی غونډو تر او بولی کله بل محدودیت فرمان صادر کی په خزو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجندا کې راشي او یا هم د مرستو مسله وسی په ټوله معنا باندې د خزو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دا فرصت موږ له وخت مهیا کړی او طالبانو ته
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو ته پته نه ده قری صاحب ستړی مشي او په ډېر بخښنه سره چې تاسو ډېر پته مه پاتې شوي مهرباني ستاسو نظر اورو.
السلام علیکم و رحمت اللہ
وبرکاتہ.
خبر ادا سر خمر بار بار ویری دی چې بار بار د جسر مرز په دې افسک مرز پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شریعت حق دی او کدا شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري سواد نه لري او کار و نه لري پردن هر کار چې دا نه سي وسنه یو کار چې په شوبای کار کوي نه په حياتي کې کار کول دي د دې په نورو تولیداتو کار کول په زراعت کې کار کول په انجنیری کې کار کول مرته پولیس په کار د موسه ډاکټر پر دې زمو خبره ده ته یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موسه ډاکټر په کار ده خپل خور مکتب ته نه ورکوم مرته پولیس په کار ده خپل نور مکتب ته نه ورکوم دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي زموږ د بیا سواد د مرشي د خوشنط کوي یو د بل د مرشي تاسو خوانه کوي یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي وزبته تل نظر درکم زنه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای زه خو نابینا یم، ما خو پیژنې
بلکل
په سترګو نابینا یم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینا وي، دا زما خانوم هم نابینا وي، دا زما زوی هم نابینا وي، بله نو څلور پنځه نابینا یم په یو کوټه کښې، لکه دا څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوا نه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرې ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پوهنتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نوره دي ته څومره لار هواره کړي چې دا کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
و دا خلک چې ساز سره په راډیو کې نظر ورکوي، دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړې، دا شل کاله په جمهوریت کې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم په هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی، زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته احتیاجي، همیشه بل په چپلاخو وي، همیشه بل پر سر وي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته احتیاجي، همیشه بل خاورې پر تویوي، او دوی دا دود و دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوتې چی شي دی، علت یې بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پر لکوو، دا تاوتریخوالی چې پر لکوو، دا چې ښځې په بدوی کې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شی دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امی و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول ډېر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوالي، زوی دې مې مدیر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم یې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دي.
مننه قاري صاحب، کار ودان چون دی اوس چې خبرونه د زنګ وهلی و نظر دې را سره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، یو دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي، هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشم، تاسې مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې؟ او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه، بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي؟
یو خبره به زه تاسو کوم، نه ټول خبرې ما واورېدلې. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. کچیر تا مونږ د اروپאי یا د غربي ټولنې په اساس لار شو هغه حقوق بیا جلا شهر چې تا نه غوښتل کیږي هغه بیا بل شهر د چوکاټ د اسلام نه متلی ده هغه تا نه هیڅ څوک هم نه غواړي کچیر ته واقعا دوی ډیپ لاړ شي دوی ژور فکر وکړي دوی وګوري خپل دین ته وګوري دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي په لنډه کې به مونږ دا ووایو ولې د بي بي عائشه خزانه وه بي بي عائشه به دوی د صحابه کرام تر منځ د ټولو نه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي د بي بي عائشه په واسطه شوې ده بي بي عائشه روایت کړې ده بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمنه وه هغه تجاره نه وه یا هغه خزانه وه هغه په اسلام کې نه وه وکه نه وه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بي بي وه خو تجارت به یې کوله خپل کاروبار به یې کوله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره به شریک وو نو تاسو نه د اسلام نه خبر استئ نه د دنیا نه خبر استئ نه د دین نه خبر استئ نه د قرآن نه خبر استئ نه د یو ملا سره کینئ نه د یو عالم سره کینئ نه د یو چا نه پوښتنه کوئ نه د چا نه نظر غواړئ دې چا نه نظر نه غواړئ خپل نظر یې ورکوئ نن خو بیا بې انصافي ده ته ما نه پوښتنه نه کوي چې ته تعلیم غواړې که نه غواړې ته لګیا یې ته وایې نه دوی تعلیم نه غواړي ولې زه زبان لرم زه ګونګی یم زه خبرې نشم کولی ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور دې درته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي ته د ځان نه لګیا یې چې دوی نه غواړي دا غربي ټولنې غږونه دي او د دې خبرې دي ته اول داسې اسلام ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې سوریاجانې په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسې دا وضعیت انځور کړه افغان نارینه دا موضوع د ښځو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناست ښځه چې ده دغې پوښتنه نه کوي څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوهې کړو چې دا زما خپله غوښتنه ده دا زه غواړم تعلیم وکړم او ته باید راسره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه یې قانع کولی شو څنګه یې راضي کولی شو
نه فائدې نه یو خبره د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گی چې دوی وایي چې د انجینې یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دودو کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځوندې نه وایم یم دوی هم دې ته وایم زه هم دې نه پښتنه د کوم ځای تر دوی نه کې زموږ ما کتلې دي چې دوی دې کوم ځای کې بیا تر زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خځې په سر باندې ولاړې ک ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته زه ته دې سخرام حسن مونږ وایو وایو دا پاسپورت دین نه شته دا چې مونږ وایو میټریک اول چې دلته دې دوی خزي میرمنې ور سره یا انجینر ور سره یا مور ور سره اول پښتنه انده کې چې بایو میټریک پته کې خزه دا کا نشته خو چې ته دا پښتنه کې ته دې ضرورت ځان دا ورګه چې تو وایې چې دې پته کې چې یو بایو میټریک والا خزه یې یو ډاکټر خزه یې یو نرس خزه یې نو څه څنګه دې ضرورت ځان ته بیا ورګه چې تو وایې چې تعلیم جن کې نه راغله نو دې قناعت او سوال دې لري خبره ده دې اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود کې په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خو ته نه شه ته یو کاواله چې د دنیا دې خطا خو ته مونږ دې ته وکړو دې باندې پويږي تر څو چې دې ځان په خپل کوي مته یو ولن سره کې نه ني یا د یو ملا سره کې نه دي دین نه خبر شي د دنیا د تعلیم مونږ په پويږي یو خطا نو راځو د دین ته دوی دې دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې پويږي دې په خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وایي خبردار به ځکه آسان است به خواب زده را به رسیدن مشکل است دوی اصلا نه غواړي چې ځان پوهېږي که چېرته دوی غوښتل چې ځان پوهېږي اول به آسان ملا ته کېناسته ملا نه پوښتنه کوله چې دا بیبي خدیجه بی بی عائشه څوک ده دوی څه شی کوله چې دوی خبرې یاد پورته ښکته کېږي یو یې تجاره ده او بلې چې ده تعلیم درلوده بلې چې ده حدیثونه روایت کړې وه نور داسې ښځې هم شته دي په اسلام کې دوی څوک دي دوی خو مونږ ته رامعرفي کړه
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسې ته راشم ما تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان ته بانه خدای ورکړی ده د ښځو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راوړي دغه مسله یو ډول سیاسي کړي ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کېدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري عامو افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فایده جان از فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې کوي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، ته هغه د خلکو خلکې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه توریستي ډله به راځي، پر تا باندې به حاکمیت کوي، او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي. یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي، یا دا نور کسانې، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وای چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مزواب څه دی؟
دقیقا خبر هم داده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړې وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم که په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي، کسان ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوی شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو د همکاری یو، هر څه کوی شو، تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو خو هېڅ شی نه لرئ. همداوس په پکتیکا ده، پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دی ډېر زیات، ماسي دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
مننه کورودان. وروستۍ خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو تر ازم تاسو ته په لنډو کې ووایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسې په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نه په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شیم تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه ترېنه خبر نه دي، نور جوانی ودونه ترېنه خبر نه دي، ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي، د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځي هم دغه دي چې نه څو خبره او نه څو خبره مني او دا چې دا د طالبانو وي چې موږ واقعاً د طالبان په اړه پوهیږو د طالبان په ارزښت باندې پوهیږو دی باندې یو کار روانه موږ یو ورته لارا جوړو یو څه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په طالبان باندې واقعاً پوهیږي هغه په دې باندې هم پوهیږي چې د طالبان څخه لرې پاتې کېدل یو ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي بس په شپږ مضمونه تا نه تېرېږي شپږ وهه مضمونې ونې چې شپږ ساعته ته درس وایي شپږ استادان لري شپږ سپېڅه رقمه خبرې هغوی ته چې دا خبرې ته په یو ورځ کښې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې نو ته فکر وکړه چې په درې کلونو کښې به څونه مضامې څونه استادان څونه خبرې څونه ساعتونه څونه دقیقې د درس ټول ته شوي د دې جبران کول ډېر ستونزمن دی زه وایم چې هېڅ امکان نه لري
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې په بخښنې سره غلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم ستاسو وروستۍ خبرې واورم اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټډیو شاته په تمه دي چې دوی سټډیو ته راځي خپرونه لري له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلی اورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت